د اوامرو د پلي کولو لپاره یا د دغه اوامرو د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیستل کېدی او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډېر سخت اړ و. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حده پورې د پوځ په سنبالولو او په جوړښت باندې ډیرې هڅې وکړلې. تقریبا د نوي زره کسیز منظم پوځ یې جوړ کړ او دغه پوځ په واسطه دوی وکولای سوای چې یو غښتلی ځواکمن او مرکزي دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوی کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده او د لګښتونو د پوره کولو یو لاره هم د مالیات زیاتول و چې دوی باید مالیات ډیر کړي او د دغې لارې یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وضع او همدغه مالیات یې ډېره زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنی دغه نورستان سیمه یې په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادېدې دغه د کافرستان هیواد خلک ولایت خلک یې مسلمانان کړه او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشلی دین په 1921 کال کې نورستان ته ورسېدی او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي او د خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم پاړی کې کی پور تزاری دولت باندې باور نه درلود او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بی طرفي خوا غوړه کړې و. فاتل سوات ایم زجدیس کال کې د سرحدي کشو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوی وکړه او دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابې سي او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تیروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي د کشو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیښ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو چې مارک میر ډیورن په 1993 کال کې د انګلیزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ سره د برتانیا د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو چې بیا نوموړي د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپل ګټه باندې وټاکله او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کارشه پر افغانستان باندې وته پلسوا او هیڅکله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه منل سو او نه هیڅکله ونه منل سو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په اړه. امیر حبیب الله خان هم د ترلاسه کولو وروسته 3 کال واکمنی وکړه او د هغه په وخت کې افغانستان یو غښتلی پوځ درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلود. په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و. د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې 3 ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنۍ منشي او کورنۍ منشي نومېدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده و چې مالي چارې د مستفی الممالک ته خوا اداره کېدې او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په لومړي پړاو کې په مساوي څېره کې ډېر ښکارا سو. د ښځو د بې ځای تګ راتګ په سپېڅلو ځایونو کې باندې کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د ښځینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کارونه کړي او د روژې په مبارکه میاشت کې هم بېوزله خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نوموړي بیا په 1902 زیږدیز کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي او امیر حبیب الله خان په شهید تر رسیدو وروسته په کورنۍ چارې کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړه. نوموړي بیا دا لارښوونه وکړه چې د تازه پر ځای دي شرعي مجازات عملي سي او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډیره علاقه درلوده. د هغه وخت ډیری جوړ شوي ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول سوي دي چې د سراج رباتونه، قلعه السراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې، او همدارنګه سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د ده په نوم یادول سوي دي. همدارنګه په 1903 کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودل سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې به درې دورې درلودې چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دي. د دې تر څنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1909 کال کې کېښودل سو چې درې عددیه او درې حربي ټولګي درلودې، او په دغه ښوونځي کې نظریه او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني ترکی استادانو لخوا پر مخ وړل کېده، او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت ته هم پاملرنه وسوه. د ترمګری فابریکا جوړه سوه او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1910 کال کې د وړي عبدل کارخانه هم جوړه سوه، او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه چې تر ملکي روغتون کوچنی و. او دغه پوځي روغتون کې دغه پوځي روغتون د هندي ډاکټر نو تر سره لاندې خپل کارونه مختبی ول. امیر حبیب الله خان په 1909 کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی وژل سو، او د هغه څخه ورسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی، او د هیواد چارې هم د په لاس کې واخیستلې. رازو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپل خپلواکي تر لاسه کړه. شاهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېد چې په 1909 کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي، او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسیدو څخه د خپلو رسیدلو نه خبر کړل. او د دغې اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي وه چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما د ځان سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک او غښتلی وي، او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقرراتو پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمنده او هوښیار ولس، د خپل اوسه او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسه، او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان په خپل اعلامیه کې ویلي وو. امان الله خان په 1909 کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ، او د لسو شپو او ورځو په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ، او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل، او سره له دې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغسې شتون نه درلود، او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسي لرله. په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار، او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه. خلک سره یو ځای، او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو، چې په دې ډول سره افغانستان خپل خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر و، په 1909 کال کې هند ته ولاړې، او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت خبرې وکړې، او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګلیزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سوه. او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلوده. لومړی پړاو یې د 1909 تر 1924، او دویم پړاو یې د 1928 کال پورې اوږد سو. دا د امیر امان الله خان د انګلیزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کولو نه درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه را سپارم. ښه وخت ولرئ. ژې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیچری نامه سلام و نونی که هیلی میومنی در نوزده کون که هیلی دا چی چول با روغ و جوری سا وقت بمتردی محالا پا خیر رسولی وی تس چولو تا دلسم چولگی تاریخ مزمون اتلسم لوست شراغ لاست وایم پدی هیلی چی دا تل پچیر نروز هم دل بستر آخر نیشی بورا سر ملتیا وکی او دن نروزی دا موضوعات سخا گتا واخلی. نن ورځ موږ د امویانو د واکمنۍ یا د امویانو د دورې په اړه معلومات لاسته راوړو، دا چې دغه دوره څه ډول واک ته رسیږي او څه ډول دوره ده. پر همدې موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي حضرت معاویه رضی الله عنه دی چې د دې کورنۍ څخه څوارلسمه واکمني کوي او د دې کورنۍ لومړنی واکمن حضرت معاویه رضی الله عنه او وروستنی واکمن یې هم مروان دی چې په دې دوره کې د اسلامي فتوحاتو لمن هم په لویدیځ کې تر هسپانیې او د فرانسې پورې په ختیځ کې هم د ترکستان، چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. کله چې د خلفاو راشدونو دوره پای ته رسیږي نو په دغه وخت کې د امویانو واکمنۍ پیلېږي یا د امویانو دوره شروع کیږي چې د دغې کورنۍ بنسټ ایښودونکي چې و حضرت معاویه رضی الله عنه او حضرت معاویه رضی الله عنه د دې کورنۍ لومړنی واکمن او وروستنی واکمن هم مروان دی چې په دغه دوره کې د اسلامي فتوحاتو لمن یا اسلامي قلمرو په لویدیځ کې تر هسپانیا او فرانسې پورې او په ختیځ کې هم د ترکستان، چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. رزو حضرت معاویه رضی الله عنه پیژنو. حضرت معاویه رضی الله عنه د ابو سفیان رضی الله عنه زوی او د حرب المسیدی چې د هجرت څخه 15 کاله مخکې په مکه معزوبه کې زیږیدلی دی. پلار یې ابو سفیان هم د قریشو د مشرانو څخه و او د مکې د فتح په ورځ د ټولې کورنۍ سره د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شو. حضرت معاویه رضی الله عنه د وحی د کاتبانو څخه هم و او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خوا د وحی د کتاب دند هغه تور سپرل سوی وو او د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلافت کې بیا د شام والی وو. کله چې حضرت علی رضی الله عنه په شهادت ورسېدی او حضرت عثمان رضی الله عنه هم د خلافت لپاره وټاکل سو نو د څو میاشتو د تیرېدو څخه وروسته حضرت معاویه رضی الله عنه سره چې د شام والی وو په دغه موافقه باندې ورسېدی چې حضرت معاویه رضی الله عنه انس کولای چې د ځان څخه وروسته څوک د ځایناستي په توګه وټاکي نو دغه کار باید مسلمانانو ته پرېږدي. په دې ترتیب سره بیا حضرت معاویه رضی الله عنه د ټول اسلام هیواد امیر سو او د ټول اسلامي هیواد امیر سو او حضرت امام حسن رضی الله عنه څخه د خلافت څخه لاس واخستی. حضرت معاویه رضی الله عنه هم د خپل واکمنۍ یا د خپل دغه د واکمنۍ پلازمینه د دمشق شهر وټاکي. رزو یزید ته. یزید په 15 هجری کال کې زیږیدلی دی او په 16 هجری کال کې د خپل پلار حضرت معاویه رضی الله عنه د وفات څخه وروسته واک ته ورسېدی. یعنی یزید د حضرت معاویه رضی الله عنه زوی و. کله چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات کیږي نو د هغه څخه وروسته یزید واک ته رسیږي چې د هغه د واکمنۍ پر مهال باندې بیا د کربلا پیش واقع کیږي او په دغه لړ کې حضرت امام حسین رضی الله عنه د خپلو دو اویتنو یارانو سره په شهادت رسیږي او یزید هم بیا په 14 هجری کال کې وفات کیږي. عبدالملک بن مروان د یزید د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی دویم معاویه واک ته رسیږي، مګر په واکمنۍ کې بیا د 40 ورځو دغه واکمنۍ د 40 ورځو څخه ډیر دوام نه کوي. یعنی د 40 ورځې واکمنۍ کوي چې په ځای باندې بیا مروان بن حکم د چارو واک ته رسیږي او د چارو واک هغه ته په لاس ورځي. هغه بیا ژمنه کوي چې د چارو واک به د دویم معاویه زوی خالد ته سپاري، مګر کله چې قدرت ته ورسېدی د خالد د مور سره نکاح وکړه او د خالد په ځای خپل زامن عبدالملک او عبدالعزیز په پرله پسې ډول سره خپل ځایناستي وټاکي چې بیا د مروان د مړینې څخه وروسته د هغه زوی عبدالملک وخت رسیږي. عبدالملک بن مروان بیا د 16 کاله واکمني کوي او په 1400 هجري کال کې د 13 کالو په عمر باندې وفات کیږي. نوموړی بیا لومړنی اسلامي واکمن و چې په خپل نوم باندې سکه ضرب کړه او په داسې حال کې چې د هغه څخه وړاندې د هغه څخه مخکې رومي او ساساني سکو هم رواج درلودې. د هغه په واکمنۍ کې بیا عربي ژبې په ټولو ادارې یا په ټولو دولتي ادارو کې رسمیت پیدا کړي او د ټولو ادارې د ټولو ادارو رسمي ژبه همدغه عربي ژبه اعلان شوه. عمر بن عبدالعزیز په اموی کورنۍ کې حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه بیا هغه څوک وو چې هغه د ډیری پوهې، تقوا او عدالت څخه برخمن وو. په دغه برخه کې یعنی په پوهه، په تقوا، په رسکاری او عدالت کې ډیر شهرت درلودی او هغه هم هڅه کوله چې د خلفای راشدینو باندې په تګلارې باندې ولاړ سي او هغه هم د سلیمان د مړینې څخه وروسته خلافت ته رسیږي. دی هم د قرآن کریم او د نبوي احادیثو د احکام سره سم رفتار کوي. هغه د عدالت، رعایت، د عمل په دویم عمر او پنځم راشده خلیفه باندې ونمول سو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه لومړنی کس و چې دی د رسمانی د نبوي احادیثو د راټولولو امر وکړ. یعنی د ده په دوره کې دی عموما دغه کوم واکمنان چې واک ته رسېدلی دي، دغه واکمنان د جملې څخه دی لومړنی کس و چې رسمي اعلان کوي، تر څو رسمي ډول سره امر کوي چې نبوي احادیث راټول کړي. حضرت عمر رضی الله عنه بیا د عبدالعزیز رضی الله عنه د دوو کلونو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه د دوو کلونو او پنځو میاشتو واکمنۍ څخه وروسته د ځینو خاینانو په دسیسه باندې د غلام د خوا په شهادت رسول کیږي او په دغه کورنۍ کې بیا نور امویان نږدې یوه پیړۍ په اسلامي نړۍ باندې واکمنۍ کوي او دغه کورنۍ مشهور واکمنان چې وه د هغو د جملې څخه اول معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنه، ورپسې یزید بن معاویه رضی الله عنه، همچنان عبدالملک بن مروان، ولید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک، عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه، دویم یزید بن عبدالملک، هشام بن عبدالملک او همدارنګه ولید بن عبدالملک، یزید بن ولید بن دریم عبدالملک او همدارنګه مروان بن محمد، چې مروان د دغه کورنۍ ورستنی او اخرنی واکمن وو. د امویانو حکومت هم تقریبا د یوې پیړۍ څخه وروسته بیا د زوال په مخ باندې روانیږي او د ماتې سره مخامخ کیږي. د امویانو وروستنی یا اخرنی واکمن مروان هیران ته نږدې ماته خوري او دی بیا د دغه ماتې د خوړلو څخه وروسته د مصر په لور باندې تښتي او هلته چې کله دی د مصر ته تښتي پر همدغه لاره باندې دی وژل کیږي. او په دې توګه سره دغه د امویانو حکومت یا د امویانو امپراتوري یا دغه واکمنۍ د منځ ځي او په دې توګه بیا عباسیان واک ته رسیږي چې اسلامي تاریخ بیا یو بل صفه پیلوي او اسلامي تاریخ یو نوی پړاو شروع کوي. راځو د امویانو په دوره کې اقتصادي، کلتوري او پوځي وضعیت ته. دا چې د دغې واکمنۍ په دوره کې اقتصادي، اداري، کلتوري او پوځي وضعیت څه ډول و؟ په امویه دوره کې د اقتصاد لپاره ځینې مهم بدلونونه رامنځته شول. مثلا د غنیمت، عشر او خمس تر لسلیک لاندې ډیر مالونه د اسیایي او افریقایي نیول شوي هیوادونو څخه پلازمینې دمشق ته ولیږدول سول. یعنې کله چې ځینې اسیایي او افریقایي هیوادونه ونیول سي، د همدغه نیول شوو هیوادونو څخه بیا ځینې غنیمت، عشر او د خمس تر سرلیک لاندې دغه مالونه د دغه نیول شوو هیوادونو څخه پلازمینه یا دمشق ښار ته لیږدول کیږي، چې هغه مهال د دغه کورنۍ یا د دغه واکمنۍ پلازمینه چې هغه د دمشق ښار وو. د نیول شوو هیوادونو ترمنځ بیا سوداګریزې اړیکې هم ټینګې سولې. یعنې دغه هیوادونه چې کله د امویانو د واکمنۍ لاندې راغله، بیا د دغه هیوادونو سره دوی سوداګریزې اړیکې هم ټینګوي، چې دا د اقتصاد په برخه کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي او اقتصادي برخه هم پرمختګ کوي. د کلتوري او تمدني پلوه هم په اموي دوره کې ډیر شهرونه جوړ شول. دغه شهرونه بیا د لوړو برجونو درلودونکي وو او په عین حال کې دفاعي کلاګانې شکل هم درلودي. یعنی سره له دې چې دا ډیر لوړ برجونه درلود، دغه شهرونو په عین حال کې دفاعي کلاګانو شکل یې هم درلودي. او دمشق چې هغه د امویانو د لوري د پلازمینې په توګه کارېده، په دغه وخت کې د نړۍ د ښکلو شهرونو څخه شمېرل کېده. یعنې موږ ویل چې دمشق د امویانو د کورنۍ پلازمینه یا مرکز دی، نو د تمدن په برخه کې یا د هغه د جوړېدو په برخه کې دغه د امویانو په دوره کې د دوی پلازمینه همدغه دمشق ښار د نړۍ د ډیرو ښکلو ښارونو څخه شمیرل کېده. د امویانو په دوره کې اسلامي تمدن هم ډیره چټکه وده وکړه، چې د خیریه موسسو د جماعتونو او همدارنګه د هغو د جملو څخه د دمشق د جامع جماعت جوړېدل هم یو ډېره ښکاره بېلګه ده. یعنی په دغه دوره کې اسلامي تمدن هم ډېر ژر په چټکۍ سره وده وکړي. اسلامي ادبیاتو، علومو او فنونو، همدارنګه هنر او صنایعو هم ډېره پرمختیا وکړه. په نړۍ کې د اسلامي نظام د نورو متمدن کېدلو لپاره یو معیار وګرځېد. او په پوځي برخه کې بیا هم پوه افراد لکه موسی بن نصیر د عسکري ټولیو د مشري لپاره وټاکل سو. موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د افریقا په شمال او د اروپا په سویل ویدیس کې د اسلام لمن تر هسپانیې پورې ورسوله. یعنی د پوځ په برخه کې دغه موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د عسکري ټولګو یا د عسکري ټولیو مشري په غاړه درلوده، او د همدغه کسانو په مشري سره د افریقا په شمال کې او همدارنګه د اروپا په سویل کې اسلامي قلمرو تر هسپانیې پورې ورسېدي. او قطبیه بن مسلم د خپلوي فتوحات لمن هم د منځنۍ اسیا تر هیوادونو ترکستان او کاشغر پورې پراخه کړه، او هم یې د چین دربار ته اسلامي پلاوی ولیږه. محمد بن قاسم په هند کې په دې باندې بریالی سو چې خپل فتوحات تر کراچی او ملتان پورې ورسوي. مسلمه بن عبدالملک هم په کوچنی آسیا کې د خپل فتوحاتو سرحد د انتاکیه تر شاره پورې پراخه کړ، او په دې ډول سره د دوی د فتوحاتو سرحدونه پراخه کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د امویانو د واکمنۍ یا د دغه کورنۍ اړوند مو معلومات لسته راوړل، دا چې د کورنۍ څه ډول واک تر رسیږي، د دغه کورنۍ وروستنی واکمن څوک وو، او تر څنګ په دغه کورنۍ کې هغه مشهور واکمنان موږ وپیژندل. د دې تر څنګ د دغه کورنۍ یا د دغه واکمنۍ په دوره کې د ټولنې اقتصادي، سیاسي، پوځي، کلتوري وضعیت څه ډول وو، د هرې موضوع اړوند موږ وپوهېدلو او معلومات مو لاسته راوړئ. دا چې دغه دورې څه ډول دوره وه، کوم بدلونونه رامنځته کیږي، او اسلامي قلمرو څومره پرمختګ کوي په هر برخه کې، که هغه د علومو برخه وه، که د کلتور، تمدن او پوځي همدارنګه سیاسي برخه وه، په دغه برخو کې دوی څه ډول پرمختګونه کوي او تر کومو شهرونو پورې خپل ځانونه رسوي. نو په دې هیله چې د درس مفهوم مو اخیستی وي او ورباندې پوهېدلی به اوسئ، چې موږ د خلفاو راشدینو د دورې د پای ته رسېدو سره سم د امویانو د دورې اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې امویان څه ډول واک ته رسېږي او دا خپل مکمل څه ډول واکمني وه، د دې تر څنګ دغه واکمنۍ بیا په څه ډول سره پای ته رسېږي. نو د نن ورځې موضوع مو همدومره وه. د همدغه موضوعاتو اړوند چې کوم معلومات مو لاسته راوړل، هڅه وکړئ چې د ځان سره تکرار او بیا یې هم د ځان سره زده کړئ، تر څو په درس باندې ښه وپوهېږي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
کدی د سمې او کد غر خکلی دی، ٹول دنیا کے پختانہ کھلی دی، وطن تراش مسافراشنا دلتا ہوا دلتا اوب کھلی دی، او یارا 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 رختیارا باندے سلام آئے، دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستابان کلی دی دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے سنگین ناست نستنے والا زڑن سم پورے را پورے اوزی ستا غشی غشی غنے غنے والا زڑن سم پورے را پورے اوزی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا دخنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے چد جوند شرو شورا تنشم ستاد بڑو دغنش بولتو سچد زان سرد زڑپ جنشم ستاد بڑو دغنش بولتو جس مازل استا بانشی دوال جوڑشی جس مازل استا بانشی دوال جوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا دخونا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دزمکے اسمانو نو خلا تاکر دستر گید جانان جوڑکڑے مجھا ٹول جہان دخائست نو خلا تاکر دستر گید جانان جوڑکڑے سوچے دان منی منکر دی پزڑ کافر دی سوچے دان منی منکر دی پزڑ کافر دی حغوی بنیخ دو زخل زینا اور بیسی زینا حغوی بنیخ دو زخل زینا اور بیسی زینا دخنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے
د نظر د خمارونو نزار خو یو ګیلا در تکوم خکولیا ستا د موجونو د سیندونو نزار د یو ستم د خبروم خکولیا سترګې دې نه دي اباسین دې زړه.